په اراده سره په شامی فوجانو د هوای بریدونو په کولو سره د داعش ملاتړ کړي او کڅنګا تیر ورځ په ملګر ملتونو کې د روس سفیر روبیتالی چورکن د ملي امنیت له بیړنۍ غونډې احتجاجان پاسېدو.
او اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ او اداري مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج ظهیر نورو
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د مومندو ایجنسی په تحصیلي انبار کې په یو جمعات کې ځان مرګي برید کې یو شمیر خلک وجلې او جوبل شوي. اداري وایي له دې وړاندې هم د نږدېو کې یو سو حمله شوي او په شکارپور کې ترهګر ژوندې هم نیول شوي. له کومې چې معلومیږي چې له دې خاورې ترهګري نه ده ختمه. اداري زیاتوي که څه هم په کومبینګ اپریشن کې ځینې ترهګر نیول شوي او دغه شان د لاهور نه د داعش او د ګجراوال نه د قانون ګرځولې شوی ډلې سلور وسلوال نیول شوی. اداریا اخری کې وایي که سه هم په قبیلی سیمو کې د ترخګری خلاف ضربي عذب اپریشن روان دی. خدای یې سرګندېږي چې لدغه ځای وسلوال د پاکستان نور برخو ته تختی باید چې په دغه وسلوالو نظر وساتل شي او د دوی پر ضد اپریشن نور هم سخت او تند کړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پانه خپل اداریې د متحده قومي مومنت د خواجه اظهار الحسن په نیولو او لدی رستو په خوشي کې دو باندې لیکلی او وای هغه بل ورځ د متحده قومي مومنت او پسین صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن مشر خواجه اظهار الحسن په دو مقدمو کې ونیول شو او رستو بیا خوشی کړی شو او چې کوم اس اس پی دی نیولې وو هغه په دې جرم کې معطل کړی شو. د اداري په وینا په دې معاملې باندې یو شمیر پښتنې راولاړې شوې دي. یو خوا اس اس پی وای چې د هدفي وژونکو مشر وو نو ځکه یې گرفتار کړو. بل طرف ته د متحده قومي مومنت مشر وایي چې پولیسو د اولس د مینډیټ بے عزتی کړي او له دوی سره زیاتې روان دي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې معاملې باندې سیاستوالو او په سماجي ویبپاڼو باندې هم بحثونه روان دي. ادارې اخري کې وایي په دې معاملې باندې اوس د سن ای جی د پلټن لپاره یو ډله مقرر کړي چې ډی ای جی ورلا مشر ټاکلې باید چې اوس دغه رپورت انتظار وکړي شي. دا به د ټولو په ګټه کې وي چې څوک صحیح وایي او څوک غلط.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین رسپانې په پاکستان کې د خرابو خړو لوجي د مشمنو د صحی ستونزو او ډیپلوماټ مجلې له پاکستان افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو پر ستونزو او غوته پر ورکول کېدونکو مرستو لیکنه خبرې کړې دي. مهم ټکی له اسرار العالم مومن داور
ګارډین ورځپاڼه لیکي د برتانیا نړیوالې پرمختیايي څانګې په پاکستان کې د ناقص او خراب غذایت د مخنیوي په هدف یو نوی پروګرام شروع کړی. په دې کې دوی هڅه کوي چې په ورځني خوراک یعنی تیلو او ډوډۍ کې پروټین او انرژي لرونکي شیان ورزیات کړي چې دارنګ د ناقص غذایت مخه ونیول شي. پاکستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان یې د بدترین غذایي کمښت سره مخ دي. د ناقصه او خراب غذایت له وجې په پاکستان کې د سبان د څلويخ فیصد ماشومان او قد او د دیرش فیصد وزن د خپل عمر مطابق کم دی. یو ماشوم چې کله پیدا شي نو که په لومړیو دوو کلونو کې ورته متوازن خوراک ورنکړل شي نو له دې سره د هغه د قد او نورو صلاحیتونو مخه نیول کېدی شي. د برتانیا لخوا د دې پروګرام مخه د مور او ماشومو صحت ته وده ورکول دي. د برتانیا نړیوال پرمختیايي څانګې لخوا د دې پروګرام پرانستې پر وخت د یاد ادارې د پاکستان څانګې مشر ویل په خوراک کې د پروټینو او نورو صحتمند اجزاو ورزیاتولو دا پروګرام خوندي دی او ډیر لګښت پر راځي. د دې په خبره همدغه وجره چې د برتانیا اولس خپل هیواد په مرسته په دې پروګرام کې پیسې لګوي. نوموړی وای هغه پر دې عقیده ده چې له دې پروګرام سره به په پاکستان کې ملیونونو ماشومانو ته ګټه ورسیږي. بلخوا ډیپلومیټ مجلل لیکي که افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي نو تقریبا هغه ټولې مرستې به ورته ملاویږي کومې چې دوی په نوم پاکستان ته په تیر وختونو کې ورکړل کېدي. پر دې سربیره افغان کډوال چې په تیر وختونو کې تل د جنگ د خشاک په توګه کارول شوی کچېرې خپل هیواد ته ستانه شي نو بیا به یې څوک د خپلو ناوړه ګټو لپاره نشي کارولی. پاکستان میشته وسلوال چې په پنجاب کې روزل کېږي د پېښور نه د ډیورنډ پر کرخه افغانستان ته د جنگ لپاره اوړي او له هغه وروسته د نوري روزنې لپاره بیا پاکستان ته ورځي. د افغان کډوالو خپل هیواد ته لستنېدو سره به په افغانستان کې تشدد هم راکم شي.
همدارز هغه افغان کډوال چې د پاکستان په سترګه افغانستان او افغانانو ته ګوري او له هغه نفرت کوي، نو که یوارو دوی خپل ټولنه کې ورداخل شي نو دغه نفرت به یې هم ختم شي. که څه هم کېدای شي چې له دې سره به په افغان حکومت فشار زیات شي، ځکه چې په دې کې به داسې کډوال هم وي چې هغه به په پاکستان کې له سختدریزو سره همدردي لري، خو باید چې افغان حکومت دې کډوالو ته هر قسمه ممکنه اسانتیاوې برابرې کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په سوریا یا شام کې د اوربند له ټینګېدو وروسته هم ځپل شوو سیمو ته نړیوالې بشري مرستې نه دي رسیدلې. په داسې کې د سوریې حکومت وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف پرون د سوریې یو پوځي اډه ویشتی ده. دا خو بیا د روسیې ولسمشر له امریکا غوښتي چې د سوریې د اوربند په مسله کې لا نور شفافیت وښيي. رضوان مراد پر دې موضوع جزئیات لري.
په داسې حال کې چې په سوریا کې اعلان شوی اوربند ټینګ دی، خو لا هم د دې هیواد جګړه ځپلو سیمو په خاص ډول حلب ښار ته نړیوالې مرستې نه دي رسیدلي. ملګري ملتونه وایي په عاجلو مرستو بار لس ګونه لارې لا هم د ترکیې پولې ته نږدې ولاړې دي او په کلابند ښار، حلب او نورو سیمو کې اړین خلک د مرستو ته سترګې په لاره دي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړی دی چې که د سوریې حکومت اړینو سیمو ته د عاجلو مرستو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو واشنگټن به د سوریې د اوربند له موافقې په شا شي. ملګري ملتونه هم د سوریې پر حکومت انتقاد کوي چې د مرستو د کاروانونو مخته خنډونه جوړوي. بل لور ته د سوریې حکومت پرون ویل چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دې هیواد په ختیځ کې د سوریې د پوست پر یوې اډې بمباري کړې ده. د سوریې پوست په یوې اعلامیه کې ویل ائتلافي ځواکونو په ډېرو زور کې د دوی یوه اډه په نښه کړې ده چې سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په یو بل تحول کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د سوریې د اوربند ټینګوالی مثبته خبره ده، خو د نوموړي په وینا متحده ایالات باید په دې برخه کې لا نوره رښتینولي وښيي. ولسمشر پوتین دا څرګندونې پرون د قرغیزستان په پایتخت بشکک کې وکړې. مسکو پر واشنگټن تور لګوي چې د سوریې د جګړې په اړه د تړلو دروازو تر شا د اوربند د موافقې جزئیات افشا کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې له 2011 کال را په دې خوا د سوریې په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي دي چې اکثره یې ملکی وګړي دي.
وایس اف امریکا ډیوبر ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته د وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي په غیوات کې د کانګو ناروغي لامل د یو شمېر کسانو د مړینې خبر ورکوي. یا د ناروغي چې ولکېږي له څارویو انسانانو ته لګي، د مخنیوي لپاره د چارو پوهان په کلیوالو سیمو کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو پیل اړین بولي. اجمل تورمان له کابل رپورټ راکوي.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په تازه شپو ورځو کې د کانګو پر ناروغي اخته 5 کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت راپور له مخې په افغانستان کې تر اوسه 1 کسان په دغه ناروغي اخته شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نیم وایي ک په دې ناروغي اخته کسان پر وخت روغتیایي مرکزونو ته ورسول شي، ناروغي د درملنې وړ ده. نیم د یک شنبه په ورځ د کانګو ناروغي د روسي راپور پاړه ویل
ارقام جدید شه
د نو شمیرو پاړه چی راپورونه لرو. دوه پیخ په هلمند ولایت او درې د غزنی په ولایت کې سب شوې دي. په خوا تر دې شپږ شپې ته پیښوي چې له دغه 5 پیښو سره یو بیا کیږي. دغه 5 ناروغان کابل ته انتقال شول خو ونه راغیدل.
د امنیت روغتیا وزارت معلومات له مخې د کانګو د ناروغي مثبت پیښې په دې روسیو کې د هرات او بادغیس په ولایتونو کې ثبت شوې دي. د دې وزارت مسؤلین وایي کانګو د انسانانو د بی احتیاطۍ له امله له څارویو څخه دوی ته لیږدول کیږي. په ورته وخت کې د کابل د انتاني روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی ویل د کانګو د ناروغۍ مخنیوي او درملنې ته کافي درمل او متخصصین لري او د اندېښنې وړ خبره نه ده.
ډاډ درکوم چې د خدای په فضل موږ هم دا اوس سرویس لرو. دوه ناروغان هم دا اوس بستر دي چې روغتیایي وضعیت یې ښه دی. لکه نری رنج چې تداوي کیږي د دغې ناروغۍ درملنه هم کیږي. له نیکه مرغه دغه امکانات اوس مهال په هیواد کې موجود دي.
ونه د وطن مو موجوده
په ورته وخت کې د کرنې وزارت د ویترنری رئیس محب الله حلیمی ویل تدابیر نیولې چې د هیواد څاروي لرونکو سیمه ارزیابي او مالدارو ته د څارویو د ساتنې او پاکي پاکله د عامه پوهاوی پروګرامونه پایل کړی. د چارو کارپوهان هم په دې برخه کې د عامه پوهاوی پروګرامونه ډیر اړین بولی وای چې په کار د په دې اړه په کلو او باندې په ځنګړي ډول هغه سیمو کې چې مالداری ډیره ده خلکو ته لازم معلومات ورکړل شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه
پدې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د خوست د مدني ټولنو یو شمیر غړي او پر سیاسي مسایلو نظر لرونکو کسان له افغان حکومت سره د حکمتيار په مشرۍ د حزب اسلامي ممکن روغه جوړه غټوره بولی او زیاتوي چې خای پترس کې به نور مخالفي وسلواله ډلې هم سولتا زړخه کی بلوري ته ځینی شنن کې بیا وایي د حزب اسلامي غړي چې عقیدوي فکر یې غسته له نظام سره په یو ځای کې دوه کې به د حکمتيار ملګرتیا و نه کی بلکې د افغان حکومت پر ضد له نورو جنگیدونکو وسلواله ډلو سره به ملګریشي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست او شمیر مدني فعالان او پر سیاسي مسایلو نظر لرونکو کسان د ګلبدین حکمتيار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ممکنه سوله ګټه وربودي او زیاتوي کیا د واستواله ډله افغان حکومت سره یو ځای شي نو دا کار به نوري واستواله ډلې هم سوري ته وهڅوي. دوی چې د شنبه پور از مشال رادیو سره خبرې کولې ټینګار لري چې د افغانستان پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو کې د سولې د ټینګېدو او د نظام د ثبات لپاره د یو شخص او ډلې مثبت ونده هم بیا غیزین شپات کېدی. د تړون اونیزي مسؤل مدیر سپین روان ورزی وویل
د حکمتيار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلواله ناراضه ډلې راتګ د طالبانو په ګډون نورې وسلواله مخالف ډلې هم د سولې بهیر ته مایلوي. د حکمتيار راتګ به د افغان دولت لپاره هغه محل موثر تمام شي چې ښاغلی حکمتيار له نظام سره له یو ځای کېدو وروسته په رښتینې ډول د حکومت د سیاسي استحکام او امنیت ټینګښت لپاره کار وکړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د افغان حکومت او حکمتيار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ به د سولې چمتو کړی سند په راتلونکو دوه درو ورځو کې لاسلیک شي. مدني فعال خوشاله سن د افغان حکومت او حکمتيار د ډلې د سولې خبرو ته خوشبينه دی.
د حکمتيار راتګ سره به په افغانستان کې د سولې پروسه تیز شي او هغه مخالفین چې تر اوسه د دولت سره یل دي سره مخالف دي د حکمتيار راتګ سره باغوي هم تشويق شي او د غوي سپونه د مخالفینو سپونه بلنګ شي. د حکمتيار راتګ سره به هغه داخلي کشمکشونه چې اوس په نظر کې راځي دا به کم شي.
د خوست یو تنځوان ادم خان لريون د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مخالف سوال لوري او ځکه دل په دې غټور بولی چې په ځینو سیمو کې د حزب اسلامي او طالبانو خپل منځي جګړو هم سیمه نام نه کړی او افغان حکومت په یو ډول بوخ ساتلای دی.
دا ډالې چې خپل منځ کې جګړې دا هم ستونزې ایجادوي. خو مثال په میدان خار کې د حزب اسلامي او د طالبانو ترمنځ جګړې وي چې حکومت هم مصروف کړی و ځکه چې حالت عامشته معنی اما خلک متضرر کېدل. اوس که چیرته حزب اسلامي د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي دا یو مثبت ګام دی ځکه چې د جګړې یو اړخ له منځه ځي.
د سیاسي چارو کارپو او د خوست د ولایتي شورا غړی امیر الله رضوان د افغانستان پر روانو شرایطو کې د نظام او سولې سره د مخالفو مطرحو شخصیتونو او ډلو یو ځای کېدل له اغیزې خالي نه بولي.
د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې هر افغان ته ضرورت ده چې دای په دغه نظامی او سیاسي حالاتو کې داسې یو رغندرول بزی کی چې د دې د وستر سم په دغه حالاتو کې او په اوزاو کې تغییر وشي خو البته مثبت تغییر. نو موږ دی و شخص رول هم نه فکر وو.
د زینو سرچینو د معلوماتو لمخي د مهال د افغان حکومت لوري په کابل کې د ګلبدین حکمتيار راتګ ته چمتواله روان دی او په کابل ښار کې امنیتي تدابیر هم ډیر شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم د باختر ستوري یونس پروگرام چې په جلال آباد کې د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد یې جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ.
باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونی زخ پرونه کې ستاسو قربایم پنانه خبرونه کې په پختنی ټولنه کې د حجره پارزخت یو ریپورت ولرو بیا به د مینی مجلې چلون کې شاعر او لیکوال عزت الله جواب سره د مینی مجلې په اړه د مرکی دویمه برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د اختر په مناسبت د یو سټیج درامي په اړه هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. حجره د پښتنو داسې ورزښت دی چې هر پښتون د کور تر څنګ حجره هم جوړوي. حجره نه یوازې دا چې د جرګو مرکو غم خادیو او نورو مناسبتونو د پاللو ځای دی، بلکې میلمه پالنه د پښتني کلتور یو ارزښت دی او د دې ارزښت د ژوندي ساتلو لپاره حجره لازمی جز ګڼل کیږي. په پښتني ټولنه کې د حجرې په ارزښت مو څو تنه په دغه ریپورت کې درغږولې دي. په پښتني ټولنه کې حجره داسې یو ارزښت دی چې د جرګو مرکو تر څنګ پکې د کلي کور خادیو ودونو او محفلونو لپاره هم کارول کیږي. پښتني ارزښتونه په حجره کې پالل کیږي او هر پښتون دا هڅه کوي چې خپل حجره کې د خپلو میلمنو قدر وکړي، تر دې چې د کم پښتون په حجره کې د هغه دښمن هم ورننوځي قدر او عزت یې کوي. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپو انجینر ستانمیر زهیر د حجره په اړه راته وایي.
پښتنه ټولنه خپل ځانګړي اصول او عنانات لري. دغه ټول اصول شاته قوانین هم ورته ویلی شو چې دا د پښتونولۍ په نامه باندې یاریږي او په پښتونولۍ کې میلمه پالنه یو ځانګړی ارزښت لري. پښتانه معمولا د میلمه پالنې دپاره دیره او حجرې په نامه باندې لري. حجره معمولا د ژمي په وخت کې کارول کیږي چې ساړه بیا یې په اوړي کې چې د حجرې ځای چې دی هغه بیا خپله دیره نیسي او په دیره کې هغه دی چې د باندې د ونو لاندې آزاده فضای او هغې ته بیا دیره ویل کیږي. د پخوانیو وختو کې په دیره او حجرو کې به پښتانه معمولا د میلمه پالنې په څنګ کې جرګې او معزلې د کلي هم حل کیږي او حتی په خوښۍ او په نورو مراسمو کې هلته د دیرې مجلس په نامه باندې ټنګو ټکور مسایل هم په حجره او دیره کې به پخوانه دا دود او رواج.
یو تنځوان نوید شینواری چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ د پیخي خوړ د کس کلي اوسیدونکی دی د خپلې حجرې په اړه راته وایي.
د حجرې او دیرې په حق له خو پښتانه ډیر اوږد تاریخ لري او د پښتني د پښتنو دیرې په عمومي ډول د جرګو مرکو د ستونزو د حل ځای نه دي. تاسو دغه سیمه ګورئ او لیدلې مو ده، خصوصا د غزمنګه غریبانه حجره هر وخت کې دلته د ستونزو حل لپاره موږ زمينه مسايده کړې ده. دلته سر پورته شین چای او دغه جوار او سوکړک او سابه دلته پیدا کیږي. دلته حجره د خانه نه دي، خو د غریبۍ جونګړې دي، خو په غټه کچه ستونزې پکې حل کیږي. د قوم سپینګری راځي په دغه حجرو کې کینی موږ سره چارواکي راشي دلته د سیمې د ستونزو د حل لپاره زمونږ سپینګری او مشران او ځوانان دلته په همدغه کټونو کې وسره کینی او دغه ستونزې په شریکه باندې سره حل کوي.
انجینر راحت ګل زرمل وایي چې چاته هم د کور نقشه تیاروي، د حجرې لپاره ورته د ځانګړو خصوصیاتو سپارښتنه هم کیږي.
ډېرې خلک چې ما ته د نقشې د جوړولو وایي، نو چې د کور تر څنګ حجره ډېره لازمي ده، حجره هم راته پکې ډیزاین کا، یا راته وایي چې په همدې یوه تعمیر کې حجره باید بېله دروازه او بېله لاره ولري، یا وایي چې بس یو میلمه هغه ټول ضرورت په هغه یوځ کې رفشي. حجره په پښتني ټولنه کې ځانګړی ځای لري. حجره، جومات، دیره دا د پښتنو هغه د اساسي ناستې پاستې ځایونه دي چې جومات د عبادتو دپاره. حجره چې ده دا بیا نو د پښتنو مشرانو د ځانګړي ناستې پاستې ځای دی. دلته ډېرې درنې جرګې مرکې کېږي، پښتانه پکې خپل درانه میلمانه پالي. نو ځکه هر کور په پښتني سیمه کې، په افغاني سیمه کې ضرور یوه حجره لري.
حجره د پښتني کلتور داسې ارزښت دی چې له پخوا زمانو څخه پالل کیږي او تر هغې چې پښتني ارزښتونه ژوندي وي، حجره به ورسره ژوندی وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د مینی مجلې له مسول مدیر عزت الله جواب سره په مرکه کې اوریدلی وی چې د مجلې په چلولو کې لګنو ستونزو او مرګونی ګواښونو سره مخ شوه دی. دا چې خاغلی ځواب د مینی مجلې په اړه نور سوای د مرکې په دویمه برخه کې به یې ترې واورو.
کدار ته وویل شي مینه له پیله تر اوسه پورې په څومره شمېر کې چاپ کیږي هر ګڼه؟
دا د زرو ګڼو نه پیل شوې وه. زر ګڼې وي، بیا 2000 شوې، بیا 3000 شوې. یو وخت کې د کرزي صاحب په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غني د واکمنۍ نه مخکې نو د دې شمېر 4000-5000 ته لوړ شو، خو بیرته بیا په قراره قراره چې دغه اقتصادي بحران په هیواد کې راغی نو دې په کتابونو او په مجلو اخبارونو هم تاثیر وکړ، او ورسره څنګ کې دا ټولنیزې رسنۍ چې عامې شوې، فیسبوک او ټویټر او دا کنه، نو دې هم یو څه تاثیر وکړ. راډیوګانې او تلویزیونونه هم ډېر شو. چاپي رسنیو په اوله کې ډېر زیات ارزښت لرلو خلکو له، او اوس هم د معلوماتو لپاره یوازینۍ رسنۍ چاپي رسنۍ دي چې خلک پرې باور کولی شي. دا رسنۍ چې ډېرې شوې، بیروبار ډېر شو، بیا زمونږ د مجلې راش کم شو. مونږ پاوله کې چې کم کو 3000 تم را کم کو، اوس هم 2000 تر کم کړي، خو اوس مونږ به کوشش کیو مونږ د مجلې په محتوا باندې او په ډیزاین باندې فکر کو چې د مجلې تیراش بیرته 3000 تا به 5000 تا هم داسې که خدای کول او زمونږ ټولنه کې لوستي خلک او د لوستو فرهنګ عام شي نو بیا به مونږ مجله په غټ تیراش خپرو.
دا یوازې په دغه ننګرهار کې ویشل کیږي او کنه نور ولایتونو ته هم لیږي؟
نو دا د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې ویشل کیږي، او کابل، خوست، کندهار، پکتیا، پکتیکا، لغمان، تورخم، لواړګي او ورسره څنګ کې نور ولایتونه، وردګو پورې. دا مجله مخکې په پېښور کې چاپېدله، عابد صاحب اوس مجله له نیکه مرغه په کابل کې چاپېږي. مونږ یې صحافت او کاغذ هم لږ ښه کړی دی، اوس به پکې عکسونه هم ښه رانه ښکاري، او مونږ کوشش کوو چې محتوا یې د پخوانه ډېره ښه کړو چې مونږ وکولای شو په بازار کې سیالي وکړو. د دې دپاره مو مونږ په انټرنیټي میډیا کې خپل ویبسایټ جوړ کړی دی، اوس د کار لاندې دی، کېدای شي همدې میاشت کې ابتدا وکړو. نو هغه ویبسایټ د مازیګر په نامه دی چې مجله یا مینه مجله به د هغه مازیګر یوه برخه وي. هغې کې به مونږ کتابونه هم خپرو، هغه کتابونه چې مازیګر چاپ کړي هغه به خپرو، که نور هم دوستانو کتابونه را کوله به پکې خپرو، او همدارنګه نورې روانې چارې به هم هغه په مخ وړي.
د مازیګر په خپرو شوو کتابونو به وروسته خبره کوو، اوس بیرته مجلې ته تم کیږو. او دا پوښتنه ستاسې مخ ته ږدو چې تاسې ډېری کلونه خپل مجله په پېښور کې چاپ کا، او دا وروستۍ ګڼه فکر کوم چې تاسې وویلې چې په کابل کې مو چاپ کړه. تاسو وویلې چې صحافت یې د پېښور نه ښکلی دی، عکسونه هم پکې ښه راغلي. دغه مجله په پېښور کې ارزانه چاپېدله او په کابل کې؟
یاره عابد صاحب، دومره توپیر پکې نشته دی. که دلته کیسه د افغانۍ و ده نو لږه به سړی ته ګرانه معلومه شي، خو چې صحافت ته وګورې او بیا د هغې پېښور نه د راوړو کرایا مرایا ټول شی نه وسنجې، توپیر به په نرخ کې دومره را نه شي. یعنی مونږ ته د پېښور نه کابل ښه تمامېږي، ځکه چې کابل کې خو یو وجه دا ده د خوالی مونږ دپاره چې هغه مجله اول کابل کې توزیع کیږي. نو کابل مرکز دی، دا چې اول په ننګرهار کې توزیع شي او بیا کابل ته لاړ شي، هغې نه دا ښه دی چې اول په کابل کې توزیع شي. نو هلته کابل کې او بیا ولایتونو ته، خوست او کندهار ته لیږل، هلته ولایتونو ته لیږل هم د کابل نه اسانه کیږي، او دلته هم بیا په وخت را رسیږي. نو مونږ هم زړه غواړي چې دا خپله ګټه په خپل وطن کې پاتې شي، که څوک پکې کار کوي، که څوک پکې منډه وای نو ار څه بدل تشي. مخکې دا ستونزه وا ولا کې خو مونږ دا مجله په ستریس کې استله، بیا هم په خبر توړل کې سخانه کې هم چاپوله، بیا دا غي نرستم په ایمیل باندې لګله او بیا وا چاپې دا بیا راتله. خو دغه ورستیو کې چې زمونږ د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکی غډې وډې شوې دي، نو لارم بندي او اکثرا نو وس نشو کولای چې نږدې په خبر د پارم پاسپورت جوړ کو. نو خدای دا چې مونږ دا چاپ کارونه نور ټول په کابل کې وکړو. البته په دې کې باید مونږ سره دولت مرسته وکړي، حکومتي چارواکو باید پام راواړول شي چې خپرندوی ټولنې او کتابخانو ته سبسایډي ورکړي، یا هغه کتابونه چې پر زنځر ټوکی او کتاب خرڅیږي که هغې نه 100 یا 202 واخلي خپلو عامه کتابتونونو ته، او نو دغسې یو مرسته چې کتابخانو والا سره وشي او دلته مطبعې جوړې شي، برق ورته راشي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو جلال آباد په سراج العمارت بن کې د نورو تفریحي سرگرمیو تر څنګ دا ځل په لوی اختر کې د زه ماجر نیم په نامه یو سټیج ډرامه هم وچلیدله چې د کتونکو پامې ورړولی و. دا چې دغه ډرامه په کوم احساس جوړه شوې وه او کتونکو ته نه څه زده کړل په دغه رپورټ کې ورته تمکیږو. زما جرنیم سټیج ډرامې ته د اختر په سلورمه ورځ هم په سلګونه تنه ځوانان ورغلل او په ډېرې علاقه مندۍ سره یې ننداره کړه. په دغه سټیج شو یا ډرامه کې د ننګرهار د سټیج او فلم بیلابیلو لوبغاړو کردارونه لوبولي وو چې یو هم پکې زیشان تلاشو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
یو د ویاړو افتخار خبره دا ده چې په لومړي ځل په افغانستان او بیا په ختیځ زون کې داسې یو سټیج شو یا داسې یو سټیج ډرامه جوړه شوله چې په هغې کې د هغه خلکو کرکټر لوبول شوي یا لوبول کېږي چې په کوزه پښتونخوا کې په ازابۍ کې یو ماجر دي په ژوند باندې دغه سټیج شو جوړه شوې ده. او زه ډېر ویاړ کوم، افتخار کوم چې په دغسې یو سټیج شو کې کار کوم.
امیر خان تلاش چې په سټیج ډرامه کې په خیبر پښتونخوا کې د میشتو افغان کډوالو د مدافع کردار لوبولو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د ماجرو پښون باندې جوړ د کوم چې په خور کې وسیږي نو چې آل د پغوی باندې کوم ظلم زیاته کې د زما کردار چې د دسي وزان د چې خپل ماجر ورونو نه د حق نه دفاع کوي.
یو تنځون چې زما هاجر نیم سټیج ډرامې ننداره کړی و وایي چې د ډرامې په لیدو یې دا احساس نور هم پیوړې شو چلر اوبر پښتانه ټول سره ورونه دي.
دې شو ډیر خسته خوند او هر اختر په دغه افغانانو باندې خسته وي، بلکې په یو افغان نه کلر وي کبر وي په ټولو باندې خسته دي. نه دلته ماجر شته نه هلته ماجر شته، ټول یو افغان دي، ټول یو مسلمان دي. ان شاء الله تعالی کلمه مې وده په یو کلمه ولاری سره دوز دستور هر رواج هم سره یو دی پښ ټول پښتانه وروره.
د زه مهاجر نیم سټیج ډرامې پروډوسر او ډایرکټر رحیم افغانی وایي چې د اختر په ورځو کې ډرامې په سلګونو مینوال و مندل.
مطلب دا چې لر او بر افغانان یو الته اوسېږي او کادل افغانستان کې اوسېږي، دا ټول یو افغان دي. دا سلورو مراد ده چې دا شو موږ چلو دومره خلک راځي، دومره خلک راځي چې درته سو یم او خوان تر نه اخلي او موږ تشویق یو خو خوشحال دي خلک.
د دولو د چې د اختر له اول ورځې نه تر سلورمې ورځې پورې د زه مهاجر نیم سټیج درامه هر ورځ سلور ځلې نندارې ته وړاندې شوی او په سلګونو ځوانانو ننداره کړې ده. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.